السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دې ساعت خبرونه دایښ خراسان څنګه په کابل کې د پنځم وی پورز د شوی 14 مسؤلیت منلې بیا لا بیل رسنوي خبر ورکړه چې د ډلې پرونه وخت په خپل ټلګرام کې دا کړی چې دوی به هغه ورزشي کلب کې چیرته چې 14 شوی بم ځای پر ځای کړو طالب چارواکو د کابل پر ویدیس کې د دې 14 په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدل او نه هنور ټپي کېدل منلې د خپسیمه کې د پیښه عیني شاهدان د دې 14 مرګوبله څو برابر ډیر بول د وایرو د چلدې وړاندې هم دایښ ډلې د کابل پر ویدیس کې چیرته چې ډیر اهل شیو مشتی دوارت 14 نوزان مرګ بریدونو مسؤلیت منلای دی د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیون یورو په ارزښت استراري مرسته اعلان کړه د وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي دي د دې پیسو 15 میلیون یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوي دي چې 3 میلیون یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري او 2 میلیون د سره صلیب نړیواله کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوی هم مصرف شي چې روانه میاشتې په هرات کې زیاد ځانونه وګالل اوتریش د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې غواړي د خپلو دې مرستو اندازه پر روان میلادي کال کې 80 میلیون یورو ته ورسوي افغانستان کې د پاملرنې نړیواله مؤسسې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د لا زیات مرستو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د ادارې مسؤول ګراهم دویسون پرون جمعه په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ایکس شبکې خپور کړی ویلي د مرجوبلې تر څنګ په دې زلزله کې شاوخوا 40,000 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي د دې سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 8,000 زلزله ځپلي کسان د دوی له روغتیایي مرستو برخمن شوي دي د دې سازمان په وینا په وروستیو زلزلو کې د هرات زندهجال انجیل کشکر آباد سنګي ګلران کوهسان او خپل هرات زیات زیانمن شوي دي بلخوا په سلګونو زیانمن شوي کورنیو په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو له کموالي شکایت کړی او ویلي دي دوی اصلي ستونزه د خوړو پاکو اوبو سرپناه او روغتیایي خدماتو کموالی دی د ماشومان د تعلیم د فعال متی ولا ویساله خوشکېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دي چې بشري حقوقو د مدافعانو پر خوندیتوب کار کوي یوناما تیر شپه په خپل ایک شبکې لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر ښاغلي ویسا خوشکېدل یو مثبت او د ستایلو وړ ګام دی د متی ولا ویسا ورور عطا ولا ویسا ازادي راډیو ته ویلي چې ورور یې د طالبانو په توقیف کې د 215 وروسته 13 پنځشنبه خوشی شو خو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو ځینې فعالان لکه شولیا پارسی او ندا پروانی له هم د طالبانو په توقیف کې د نړیوالو لغښتونو سره سره نه دي خوشي شوي د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیال ته د لوبې په دویم راوند کې ماته ورکړه د غسیالي د اکتوبر په 20مه نیټه د کابل په وخت 13 ماسخوتن په 9 بجو پیل شوی و چې د هوتک سیال د لوبې په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه د سیالي د روسیې په مسکو ښار کې وشوه د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک یو لسمه بریا و نو موړي تر دې دمه یوازې یو سیالي بایللې ده وسلدی چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره خېدو خبره وکړه په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایی بمباری زور اخیسته د هوایی بمبار لډیری دو سره د پراخ مرجوب راپور نه هم ورکړل شوې دي ولخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوې او محاصره شوې او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف په خپل ایکس باندې لیکلي د غزې د مخابراتو د پرې کېدو لامل په غزه کې خپل محاصره شوې کورنۍ سره اړیکې قطع شوې ده په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو اعلان سره سم حماس هم ویلي چې دوی وسلوال چمتولي چې په بشپړ ځواک اسرائیل بریدونو سره مقابله وکړي حماس دا ادعا هم کړي چې وسلوالې له اسرائیل عسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړي ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غړو سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند رایه ورکړي چې یو سلو شلو هیوادونو تایید کړي خو 44 هیوادونو منفي رایه ورکړي ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارو په ګډون ډیرو هیوادونو هر څه شر د مرستو رسولو غوښتنه کړي او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهي پازداران پر څو مخکښو غړو تازه بندیزونه اعلان کړ دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د لمنځوړو یوه هڅه ګڼل شوې ده د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د حماس ډلې د جنګیالیو د روزنې او ملاتړ له کبله څو کسان د بندیزونو په نوم لاړې کې شامل کړی شوي دي ایران پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې حملې ستایلي او تل د حماس ډلې کلیدي ملاتړ پاتې شوی دی درنو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځل لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه ده او درسي ساعت چې د زده کړو په برخه کې د ازادي رادیو پروګرام دی د دوه اړخیز خلاغه وړاندې څو راپورونه واوري د بشری حقوقو ځینو فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. د پاکستان حکومت په بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو د توقیف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورلیږي بیا یې افغانستان ته اخراجوي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیسیون ته د دغو فشارونو له کبله عریضه کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه کډوالو ته مهلت ټاکلی چې یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي که نه په وړاندې به یې عملیات وشي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو د اخراج د ګړندي کېدو لپاره د توقیف مرکزونه جوړ کړي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سرپرست وزیر فیروز جمال ویلي د توقیف دغه تاسیسات د کډوالو په ستنولو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوي دي.
موږ د دوی لپاره د دوی د هوساینې په خاطر په هر ځای کې دغه تاسیسات جوړ کړي دي. مثلا که څوک له پنجاب، اسلام آباد یا نورو ځایونو راځي، زیات تمرکز به پر سرحد نه وي. هلته دومره ظرفیت هم نسته او هلته باید زیاته ګڼه ګوڼه هم نه وي.
د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې د دغو تاسیساتو له جوړولو هدف د افغان کډوالو د اخراج ګړندي کول دي. تر دې وروسته به افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته دغو مرکزونو ته لیږدول کېږي او د پخوا په څیر به محاکمو ته نه ورپېژندل کېږي او د مدافع وکیل د لرلو حق به هم نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دا کار د قانون خلاف عمل وباله.
دا عمل به د دوی غو د پاکستان د آئین خلاف هم وي او یو ډیر غیر انساني عمل به وي د دوی غو د دې کډوالو سره، ځکه چې په وروستیو کې موږ ولیدل چې کوم افغان کډوال د 9 سپتمبر نه نیول شوی و چې شاوخوا 1500 د هغوی تعداد دی. په دې افغان کډوالو کې 80% هغه کډوال ول چې چا کارډونه لرل، خو د پولیسو لخوا دوی پولیسو ته پیسې نه وي ورکړي. په دې وجه پولیسو د دې کارونه سیرلی وو او په دوی باندې دغه کیسونه جوړ کړی چې د دوی سره ډاکومنټس نشته.
ویل شوی د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او ځینې کډوال له قانوني اسنادو سره سره تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج کیږي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو د افغان کډوالو د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو د پاکستان د بشري حقونو ملي کمیسیون ته عریضه کړې ده. د پیپلز ګوند د پخوانی سناتور فرحت الله بابر، د ملي جمهوری غورځنګ ګوند د پخوانی سناتور افراسیاب خټک، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان او د بشري حقونو د فعال امني مسعود جنجوال خوا په شوی عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لهغه هیواد د افغان کډوالو د اخراج پر پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ د چمن سپین بول ډاکټر منز د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت له لوري د ویزې او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. د روان اکتوبر میاشتې په 1 د پیل شوي دې پرلت ګډونوالو د چمن لویه لاره تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپل خواخ له دې هیواد ووزی، کنه دوی به پر ضد عملیات پیل کړي.
کله وی خو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او پاکستانی حکومت د دوی لپاره د توقیف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي. بلخوا د ایران حکومت اعلان کړی چې بهرني اتباع باید په دې هیواد کې د ځینو ځایونو له شاوخوا لکه د شاهي چراغ له زیارت څخه وویستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د دې سیمو امنیت باید تامین شي. که څه هم ښاغلي وحیدی د دې بهرنیو اتباع هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهرني هدف په دې هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې 3 ځله اعلان کړی چې دا ډول ناقانونه کډوال به وشړي. په شیراز کې د شاهي چراغ زیارت تر څیرمه د افغانانو د وتلو پریکړه په هغه ځای له دویم برید وروسته وشوه، خو په ایران کې میشت افغانان بیا وایي چې له دې هیواده د شړل کېدو په صورت کې د تګ لپاره هیڅ بل ځای نه لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ایران په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت لا دویمې حمله وروسته د دغه هیواد حکومت تازه ویلي چې بهرني وګړي باید دغه هیواد د ځینو ځایونو په محدوده کې استوګن نه وي او وایستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د پنځمې په ورځ د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل چې د دغو سیمو امنیت باید تامین شي او په خبرې په همدې بنسټ دغه هیواد د ولایتونو په کچه د بهرنیو وګړو د وستلو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. که څه هم ښاغلي وحیدی د دغو بهرنیو اتباعو هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهراً هدف په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځلې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه ناقانونه افغان کډوال میشت دي او دوی د ویستلو بهیر پیل کړی. اسنا خبری آژانس هم د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو د عمومي مدیر بهرنګ قربانی له قوله لیکلي چې دغه پریکړه په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت له دویمې حملې وروسته شوې ده. دا برید د روان کال د اسد د میاشتې په 22مه نیټه وشوه او د ایران حکومت ادعا وکړه چې برید کوونکی د تاجکستان تبا و چې له داعش سره یې همکاري کوله. د افغانستان په بدخشان ولایت کې روزل شوی و او په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتی و. د فارس د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر بهرنګ قربانی زیاته کړې چې د بهرنیو اتباعو د ایستلو پریکړه د کورونو خاوندانو ته د اړیکو د شمیرو له لارې په پیغامونو کې لیږل شوې ده. خو افغان کډوال وایي چې له ایران او په ځانګړې توګه له شیراز څخه د دوی د ایستلو خبر دوی اندېښمن کړي. د ایران په شیراز ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
یک سلسله برخوردهای نامناسب.
موږ په شیراز کې دننه د نامناسب چلند سره مخ یو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې کومې ستونزې رامنځته شوې له امله یو شمېر کسان ایران ته راتښتېدلي او اوس چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د هغوی د شړلو اعلان کړی، هیله منیم چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي.
په ورته وخت کې په ایران کې یو افغان کډوال چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
اگر کشور خود ما جای بود باش باشه و بتانه کس زندگی
زمک په خپل هیواد کې باید دوستی دو ځای پیدا شي او څوک پکې ژوند وکړي. د هیڅ نه خوښیږي چې د ټولنې د وګړو پاشي سره له دې چې موږ د ایران باندې یو په خپل کار کوو، ډیر سخت کار او کم معاش لرو. ډیر کسان شته چې زامن او لونې ښوونځیو ته نه ځي. اوس په دې پریکړې سره معلومه نه ده چې د خلکو راتلونکی به څه وي.
مګر با وجود از هم آینده مردم چی خواهد شد؟
د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تللی یو پخوانی افغان پوځي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال برخلیک مرګ دی. د هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخلو، ازادي راډیو ته یې وویل:
خدای مکړه که وویستل شو، زه پخپله پوځي وم او دوه زامن مې هم. افغانستان د ملي وزارت د ملي امنیت کشف او استخباراتو په خطاعتو کې وو. که موږ وشړل شو، یقینا تاسو پوهېږئ چې موږ د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ د ایران له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې
له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره نوې نه ده. تر دې مخکې هم د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال به له دې هیواد څخه وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت هم غیر قانوني افغان کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې وخت ورکړی چې له هغه هیواده ووځي، که نه نو دوی به یې په زور وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د بشپړولو لپاره درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د ویستلو له خطر سره مخ دي او ان په دغو هیوادونو کې بندیان شوي هم دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او په داسې حال کې چې د اسرایلو د دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره کړې ده، په غزه کې د اسرایلي ځواکونو هوایي بمباری هم زور اخیستی دی. د هوایي بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات هم بند شوي دي او له محاصره شویو خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي دي. غړی بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند ته رایه ورکړل شوې چې 130 هیوادونو تایید کړې ده، خو 14 هیوادونو منفي رایه ورکړې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر ترک په غزه کې د جګړې له ښکېلو لوري وغوښتل چې د سولې غږونو ته غوږ ونیسي. د دې کمشنرۍ د دوایان په خبره په غزه کې باید روانه ناکراري ختمه شي او د شخړې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي. په دې اړه تفصیل واورئ.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه درېمې اونۍ ته رسېدلې او د حملو د کموالي هیڅ نښه نه تر سترګو کیږي. د مذاکرو او اوربان لپاره نړیوالې غوښتنې هم بې نتیجې پاتې شوې او بیا هم له اسرائیل او حماس ډلې دا غوښتنه تکراري شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر ترک پرون جمعه په غزه کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې غوښتنو ته غوږ کېږدي. د هغه ویاندې روینا شمدانسانی پرون په جنیوا کې یوه کانفرنس ته وویل: په تیرو دریو اونیو کې اسرائیل د هوا، مځکی او سمندرګي له لارې پر غزه سختې حملې کړې چې له کبله یې په زرګونو کسان وژل شوي دي.
UN High Commissioner for Human Rights.
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والټر کر لا ټول خکیل لور غواړي چې د سولې غوښتنو ته پام وکړي، تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د دې وژنو د ختمېدو د بدیل لارو د مندلو په هدف پراخي هڅې وشي.
له دې سره جوخت خبري اژانسونو په غزه کې د یوې بلې مځکنۍ حملې خبر ورکړی دی. که څه هم پر غزه اصلي ځمکني عملیات لا پیل شوي نه دي، خو بیا هم د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې